په کابل کې د نننې غونډې په اړه له خپلو خبریالانو سره تماس نیسو او تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی نن په ملي شورا کې د دولت درېګونو د قوو استازو سره غونډه ولري او هغوی ته هم د افغانستان پر یو شمېر مهمو مسایلو وینا وکړي. دغه راز پر دې خبرونه کې د په افغانستان کې د قومونو د اتنوګرافي د اطلس په اړه د راپورته شوي جنج له وروستي حاله مو هم خبره او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب راغون شوې دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. ناجیه صافی د خبرونه اوروي.
په سر کې هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سټیټ یې اوري. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر بنن په ملي شورا کې د دولت د بقننه قضایا او اجرایي قوی استازو ته وینا وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د یوې شبکې پر څلورو غړو بندیزونه وضع کړل او د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د شکنجې په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې قزاقستان له خپلو نړیوالو تعهداتو سرغړونه کوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په ملي شورا کې د دولت د مقننه قضایا او اجرایي قوی استازو ته ځانګړی وینا وکړي. د ملي شورا غړي چې د دوبی پرسخته یو تللی په دې غونډه کې د ګډون لپاره راغوښتل شوی دي. د ازادي رادیو د خبریالانو په وینا د دې غونډې په ترڅ کې خی ولسمشر د خی حکومتدارۍ له اداري فساد سره د مبارزې او د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو د مصرف د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات وروسته په خبرونه کې اورئ. د امریکا د خزانه وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د یوې شبکې پر څلورو غړو بندیزونه وضع کړل. د امریکا د خزانه وزارت پرون په دې اړه یو اعلان خبره کړه. په اعلان کې د شاه محمد بریزی، حاجی باز محمد، ډاکټر عبدالهادي او محمد ولی نمونه راغلي دي. د امریکا د خزانه وزارت ټول امریکایي وګړي له دې کسانو سره د سوداګرۍ منع شوي او په امریکا کې د دې کسانو پانګې به کنګل کړي شي. په خوست کې د پرونی انتحاري حمله د وژل شو شمیر لږ تر لږه یو ویشو ته رسیدلې او په وژل شو کې درې امریکایي عسکر هم شامل دي. حمله پرون د امریکایي ځواکونو پر یوې پوستې شوې وه. اسوسییټډ پریس وایي چې حمله کوونکي پیاده وو او د امریکایي عسکرو پوستې ته له رسیدو سره سم یې ځان الوزولی. د امریکا پوځ د خپلو درېو عسکرو او یو افغان ترجمان د وژل کېدو خبر تایید کړی. په وروستیو څو ورځو کې دا د امریکا پر عسکرو درېمه مرګونی حمله بلل کېږي. او د همدې سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د شکنجې په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې قزاقستان له خپلو نړیوالو تعهداتو سرغړونه کوي. د کمیټې پرون وویل چې د قزاقستان حکومت نه ویش ازبک پناه غوښتونکي له دې ویرې سره چې خی زندانی یا شکنجه شي ازبکستان ته استولي دي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې د دوو تاجکانو په شمول د نه ویشتنه د یوې تروریستي ډلې غړي وو او د ازبکستان حکومت یې غوښتنه کړې وه. خو د ملګرو ملتونو سازمان د قزاقستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغه نه ویشتنو خساره ورکړي او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هڅه وکړي. د ولسمشر اوباما د اداري چارواکو د کانګرس له یو هیئت سره غوښتنه کړې چې له روسیې سره د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لایحه د بشري حقوقو مسلې ته له پاملرنې پرته تصویب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د کانګرس د هیئت وویل متحده ایالات په روسیه کې د بشري وضعیت د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري، خو له دې هیواد سره تجارتي اړیکې باید له بلې هرې مسلې جلا وي. د امریکا د سوداګرۍ استازي ران کراک وایي چې په دې ډول امریکا په اګست کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د روسیې له غړیتوب څخه ګټه پورته کولی شي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور نتایج به خی په ځند څرګند شي. داسې ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو نتایج نن څرګند شي. د مصر خلکو تیرونی د جمهوری ریاست د ټاکنو په دوهم پړاو کې ګډون وکړ. مخکینی نظر پوښتنې څرګندوي چې د ولسمشرۍ لپاره د اخوان المسلمین د ډلې لخوا کاندید محمد مرسي تر خپل رقیب احمد شفیق مخکړي. احمد شفیق د پخواني رژیم صدر اعظم خو یو شمیر ریبوټونه وایي چې دواړو کاندیدانو په ټاکنو کې د بریا دا کړې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټې دا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د مرستندوی کارکونکو کې چمتو دي چې د سوری محاصره شوی هومس خر ته داخل شي سو هغه سن لدی خر و بس چې له دوه نه یو رئیس په جګړو کې بند پاتې او یو شمیر ټپیان شوی دي. د کمیټې ویل چې دوه لورو په یو موقت اوربند موافقه کړی ده. هومس په سوریه کې د راپورته شوی 15 میاشتنې او پسون د ثقل په مرکز بدل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د روان میلادي میاشتې په پای کې به د روسیې په شمول دریو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. میرمن کلینټن به په لاتویا او فنلند کې له چارواکو سره تر لیدو وروسته په سنت پیټرسبورګ کې په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولن ویل چې میرمن کلینټن به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره هم خبرې وکړي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سره شرف پنځه په هم اوریدل کېدای شي. اوران په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. ویل کېږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن په ملي شورا کې د دولت درې ګونو قوو استازو ته وینا وکړي. هڅه کوي چې په دې اړه وروستی حال له کابل واخلو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د قومونو د ایتنوګرافي اتلس د چاپ شوي کتاب په اړه څېړنې پیل کړې دي.
وقتی که اتهام ثابت شي اجاب بازداشت تر بازداشت میشن.
د علومو اکاډمۍ رئیس وایي په کار و چې دا مسله په علمي توګه حل شوې وي نه دا چې هغه تر ولسمشر پورې ورسول شي. د امریکا دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي د کابل په پوځي روغتون کې د فساد او ناروغانو سره د بد چلند تورونو په اړه څېړنه هم پیل کړې ده. د غزنی د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د حکومتي چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي په دې ولسوالۍ کې بند شوي ښوونځي بېرته پرانیستل شوي. دا د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړې غزاله جاوید غږو چې څو ورځې مخکې په پېښور کې د وسلوالو لخوا ووژل شوه. یو شمیر افغانان د پښتو د ژبې د دې وتلې سندرغاړې غزاله جاوید مړینه خوښنونکې پېښه بولي او وایي چې دا د پښتو ژبې سندرغاړو ته یو ستر ګوزار ده.
د غزاله جاوید وژنه د ځوانو خلکو پر روحیه باندې په مستقیم ډول اغیزه کوي.
د غراز په کابل کې د افغانستان د یو شمېر ناامنو سیمو څخه کابل ښار ته د غزل د کډه شو سندرغاړو له حاله مهم خبرو چې وایي په سیمو کې د ناامنۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې له سندرو او سازغږولو لاس واخلي او کابل ته کډه وکړي. ازادي رادیو اوري د رازول خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان لوی ترنولي وای د افغانستان د قومونو د ایتنوګرافي اتلس د چاپ شوی کتاب په اړه څېړنې پیل کړې ده. اداره وای په چاپ شوی کتاب کې داسې لیکل شوی چې هزاره قومي د ځان سپکاوی غني. د کتاب مؤلف بیا وای علمي څېړنې کړي ماخذونه او منابع لري او علمي فعالیت کوم ګناه هم نه لري. لوی ترنولي مرستيال او د کتاب مؤلف د خبرې پرون په علومو اکاډمۍ کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
لوی سرنوالی وی هر حسه چې د هیواد د قومونو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او ملي یووالي ته زیان رسوي جرم دی او لاملینو سره باید قانوني چلند وشي. دا سرګندونه د هغه کتاب د چاپېدو لامل کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. د هزاره قوم سیاسي مشرانو ویلي د کتاب په یوې برخه کې دوی تسپکاوی شوی دی. دوی موضوع تر جمهور رئیس رسولې او جمهور رئیس په حق له د جدي پلټونو حکم کړی دی. د لوی سرنوالۍ مرستيال عنایت الله کمال د چهارشنبه په ورځ د علومو په اکاډمۍ کې یوې خبري ناشته ته وویل چې دوی د پیښې سیړل پیل کړي او کومالومه شي چې پیښه قصدي ده لاملینو سره به قانوني چلند وشي. د وویل
ما که امروز در اینجا آمدیم موضوع بازپرس بودن. وقتی که اتهام ثابت شد ایجاب بازداشت تر بازداشت میشن.
دی وای مونږ چې نن دلته راغلی یو د موضوع پوښتنه کوو، که تور ثابت شو او د چا د نیولو ایجاب وکړ وبه نیسو. مونږ لومړني کارونه پیل کړي دي. د قومونو ترمنځ هر ډول تبعیض او اختلافونو ته لمن وهل د قانون له مخې منې دي. له عامل سره به قانوني چلند کیږي او قانون ورته جزا ټاکلې ده.
قانون ته موږ پیشبینی کړل.
چاپ شوی کتاب په افغانستان کې د میشتو قومونو د اتنوګرافۍ اطلس نومیږي. د کتاب لیکونکی سرمحقق امین مجاهد دی. دی وایي په هیواد کې د میشتو قومونو د پیژندګلوۍ لپاره اوږدې علمي څېړنې او فعالیت کړی او سی چې لیکلي په هکله یې معتبر اسناد، مؤخذونه او منابع په لاس لري. دی وایي
ما هر ځای کې نوښته کړم، جملې شه کلمې شه پر اشاره دادیم و پای نوښته کړم چې اینی ماخذ
د وویل. ما چې هره کلمه او هره جمله لیکلې نخه مې ورته ورکړې او لاندې مې لیکلي چې دا یې مؤخذ دی. ما په دې هکله ټولې منابع راټولې کړې دي. دلته علمي او څېړنیزه موضوع په سیاسي اوښتې ده. د جملې لومړۍ برخه خلکو ته ښیي او پای ترې پټوي. په ناسته کې د اکاډمۍ ځینې استادانو د لوی څارنوالۍ د مرستیال چلند قهرجن وګاڼه او اعتراض یې پرې وکړ. د علومو د اکاډمۍ رئیس وویل په کار وه چې موضوع په علمي توګه حل شوی وی او لازمه نه وه چې خبره تر جمهور رئیس ورسول شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وایي د کابل په پوځي روغتون کې د فساد او له ناروغانو سره د بد چلند تورونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د افغانستان، پاکستان او د مرکزي آسیا په چارو کې د دفاع د وزارت مرستیال ډیوید سیدنی د استازو جرګې یوې کمیټې ته په اجتماعي غونډه کې وویل چې په کابل کې د سردار داود په پوځي روغتون کې چې امریکا ورسره مالي مرسته کوي د اداري فساد په اړه څېړنه پیل شوې او د اصلاحاتو لپاره اقدامات کېږي. هغه وویل هغه څه چې په دې روغتون کې پېښ شوي باید هېڅ یو انسان ته په هېڅ ځای کې نه وای پېښ شوي او زیاته چې موږ د کارونو د ښه کېدو لپاره له افغانانو سره ګډ کار پیل کړی دی. د استازو د جرګې غړو تیر کال د هغو پیښو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د دغه روغتون د فعالیت په اړه پوښتنې راپورته کړې چې ویل د افغانستان د ملي اردو غړي په دې روغتون کې د بې پروایي او لوږې له وجې مري. په دغه روغتون کې د دغو ستونزو خبره لومړی ځل امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپورته کړې وه چې ازادي راډیو هم په دې مسلې او هم د ناروغانو له پیوازانو سره د دې روغتون د چارواکو د بد چلند په اړه ډېر راپورونه ورکړل. تېره اونۍ د استازو د جرګې جمهوري غوښتون کې غړي جاسن جافتس د استازو جرګې د څار او حکومتي اصلاحاتو د کمیټې لخوا د دفاع وزیر لیون پنیته ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتنه کړې وه چې په دې اړه څېړنه وکړي چې آیا امریکایي لوړ رتبه پوځي چارواکو په 2010 میلادي کال کې په دې روغتون کې له ناروغانو سره د بد چلند د ادعا ولو لپاره هڅه کړې وکنه. خو د دفاع وزارت مرستیال دې کمیټې ته چې د استازو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټې پورې تړلې ده، د دې مسلې د سپیناوي لپاره نه بلکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مسلې په اړه غوښتل شوی وو. جمهوري غوښتونکي استازي مایک کوفمن سیدنی ته وویل چې د کابل له پوځي روغتون سره د امریکا 240 میلیون ډالر مرسته ورکه شوې او حساب یې نه دی معلوم. هغه وویل افغان پولیس او عسکر په دې روغتون کې له لوږې او روغتیايي خدمتونو د نشتوالي له امله مري، ځکه د کورنۍ غړي یې چارواکو ته رشوت نشي ورکولی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي او اوس هم په افغانستان کې وخت 8 بجې او 14 دقیقې کېدونکي دي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د خلکو له مقاومت سره سره ښوونځیو ته ورپېښ ګواښونه پای ته نه دي رسېدلي او اوس هم کله کله د ولسي خلکو او وسلوالو کسانو ترمنځ جګړې کېږي. وروستي راپورونه وایي وسلوالو کسانو د چهارشنبې په شپه د دریو هو سانو کورونو ته اور اچولی و چې د ښوونځیو د دفاع لپاره یې ولسي پاڅون کې برخه درلوده. د غزني چارواکي وایي چې په دغې ولسوالۍ کې ټول ښوونځي پرانیستل شوي خو اوس هم ښوونکي او زده کوونکي تر ګواښ لاندې دي. د بلې خوا د غزني د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د حکومتي چارواکو دغه ادعا ردوي او وایي د دوی په سیمه کې ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو د حکومتي چارواکو هغه اداوې په کلکره دوي چې وایي په دغه ولسوالۍ کې ټول خوندي بیرته پرانستل شوی دي. دوی وایي اوس هم په اندړ ولسوالۍ کې د پهنې د بهیر په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او خوونکي او زده کوونکي تر ګواښ لاندې دي. د اندړ ولسوالۍ د ولسي پاڅون یو ګډونوال د نوم د نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د دریو هغو کسانو کورونه وسوځول چې د ښوونځیو د دفاع په خاطر یې په ولسي پاڅون کې برخه درلوده. دغه کس وایي د دوی پاڅون د وسلوالو طالبانو پر ضد نه، بلکې د هغو کسانو پر ضد دی چې دوی ته ستونزې پېښوي.
مکتبونه دغو مکتبو ته واړه ماشومان ځي، اوله لوی لیسې چې دي لکه د سلطان شهابالدین غوري یا د کنسپ ما لیسه یا علي جوري، دغه لیسې چې دي دغه په قطعي شکل یو هر څوک چې وایي چې خلاص دي درو خبره ده، موږ د دغه منطقې خلک که خلاص دي وو له معارف سره به خلاص وي، ولې هلته د شاګردانو حضور نشته. د غزني ولایت اندړ ولسوالۍ د پاڅون ملګرو پرله پسې د څلورم کور داسې سوځول کېږي، موږ ولسي خلک یو.
شا او خوا دوه میاشتې وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وروسته له هغې ټول خوندي وتړل چې په دغه ولسوالۍ کې حکومت د موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز ولګوه. که څه هم د غزنی چارواکي او اوسیدونکي دغه وسلوال کسان طالبان بولي، خو طالبانو څه موده وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دوی د ښوونځیو په تړلو کې لاس نه لري. د غزنی د اندړ ولسوال شیرخان یوسفزای هم دا تاییدوي چې د چهارشنبې په شپه وسلوالو کسانو دریو کورونو ته اور اچولی او یوه میرمن پکې سوځېدلې ده. یوسفزای وایي په دغه ولسوالۍ کې ټول ښوونځي د زده کوونکو په مخ خلاص دي، خو زیاتوي چې ښوونکي او زده کوونکي لا تر ګواښ لاندې دي. د پوهنې وزارت چارواکي هم د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ښوونکو او زده کوونکو ته ورپېښ ګواښونه مني، خو وایي چې د ولسي خلکو په هڅو ټول ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان وایي همدا مهال په اندړ ولسوالۍ کې 20,000 زده کوونکي په زده کړه بوخت دي او وایي چې موجوده خونه د پوهنې په بهیر کوم اغیز نه دی کړی.
هلته ځینې ستونزې شته، دي ډېرې جزئي دي، شاګردان تعدید کېږي، اما په مجموع کې د دغو تعدیدونو په اساس باندې کوم شاګردان له زده کړو نه محروم نه دي. هغه ولسي پاڅون چې څه موده مخکې شوی او تر اوسه پورې دوام لري او په نتیجه کې زموږ د معارف پرانستل شوی دی، انکشاف ورکړل شوی دی، د بهبود طرف ته روان دی او امیدوار کننده دی. د دې نه بغیر تقریبا زموږ د 20,000 په شاوخوا کې شاګردان هلته زده کړو ته لاسرسی لري. زه فکر نه کوم هلته زموږ تړلي ښوونځي اوس نشته دي.
د کال له پیل راهیسې د پوهنې بهیر له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او د هیواد د ملي امنیت ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې د دغو ستونزو تر شا د ګاونډیو هیوادونو استخبارات لاس لري. راپورونه وایي چې د هیواد په ځینو برخو کې د ښځینه زده کوونکو مسمومېدل، د ښوونځیو تړل، ښوونکو او زده کوونکو ته ګواښونه کول هغه څه دي چې له پوهنې سره یې د خلکو لیوالتیا کمه کړې ده. داسې راپورونه هم رارسېدلي چې ځینو کورنیو ښوونځیو ته د خپلو وړو نجونو په تګ بندیز لګولی. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
دورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دورکو عزیزانو د لټي پروګرام د همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې اوریدلای شئ. او اوس هم رازو د خبرونې په دې برخه کې البته کابل ته ځو. هغه مخکې نوی موضوع باندې غواړو له کابله وروستی حال واخلو. مخکې مو وویل چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په ملي شورا کې د دولت درې ګونو قوو استازو ته وینا وکړي او د افغانستان په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې وکړي. همدا شېبه حمید مومند د ازادي راډیو خبریال له کابل سره د ټلیفون په لیکه دی. مومند صاحب، راته ووایه چې د دغې غونډې لپاره ترتیبات نیول شوي دي او څه وخت دا غونډه پیلیږي؟
مننه نوري صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، بل نن ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دولت د درې ګونو قواو ترمنځ ګډه غونډه چې د ولسمشر کرزي لخوا رابلل شوې پرانستل شي. ما هم دا څو شېبې مخکې د دې غونډې د یو تنظیمونکي د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال غلام نبی فراهي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې غونډه لا نه ده پیل شوې، تقریبا میلمانه را روان دي او په راتلونکو څو شېبو کې ممکن دا غونډه پرانستل شي. د ښاغلي فراهي د معلوماتو له مخې افغان ولسمشر به غونډه مشوري کوي او د غونډه ته خپل وینا کې د غونډه د اجنډا په تبات باندې او دا چې خپل خاغله کړځه لدې غونډه څخه څه غوښتنه لري هغه په بیان کې که څه هم تر ډېره پورې د غونډه اجنډا روښانه شوه د هغه دا چې په افغانستان کې خه حکومتداري او همدارس د فساد پر ضد مبارزه او افغان ولسمشر هڅه کوي چې د دولت د درګونو قواو ترمنځ په دې ارتباط باندې همغږي او همکاري رامنځته کړي خاغله کړځه تر دې مخکې ویلو چې د حکومت وکاله شپاتې دي د غوړچ هغه په هواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او خه حکومتداري ته ځانګړې کړي د خاغله کړځه په وینا په تیرولو سو کلونو کې افغانستان د توانیدل د شه د نړیوالو اړیکو د رامنځته کولو په برخه کې خلاص تراوننه ولري او له شپږ هوادونو سره ستراتیژیک اړیکې لاسلیک کړي چې د افغانستان په تاریخ کې بیساری او خو وس راتلونکو دوه کلونو شه د بغواړي شه د فساد پر ضد مبارزه وکړي خو حکومتداري ته او در په وینا اصل شه د افغانستان راتلونکو جمهور رئیس انتخابي ګنو د غواړي شه د اوس نظام وته په میراث کې پریک دي چې د خو حکومتداري او د فساد پر ضد پکې خو مبارزه شوی وي نو دا غونډه به روس پرانسل کېږي او دا چې افغان ولسمشر د خپل د حکومت د درې ګونو قواو څخه غواړي دا به روس سرګند شي بل نور څه
مومن صاحب تاسو خو مطبوعات او تاسو رسنی چاپی مطبوعات هلته لنجی ساره کسی هم نن رز دوی لیکنی نخبره وی ده چارو لکتون که سر با هم غیده لی است ولسمشر کرزی دغه ارتیا چنگ درکره چه و نن چه لسکال و روست دغه سی دریگون و قول استال سر دلومریز لپار دا غونده جوره وی دوی خلق سوایی
مننه نور سپ تاسو ډېر ښه نقطه ته اشاره وکړه تقریبا تر اوسه پورې چې موږ کوم چې کارپوهانو سره خبرې کړې خپل د ملي شورا له غړو سره خبرې کړې دې تر اکثره پورې کسه هم د ولسمشر د اقدام ډېر مهم بولي خو وايي چې ډېر نا وخت ده اکثره کتونکو په دې باور دي چې کم دراتونکو دوه کلونه پاتې دي هغه کار چې افغان ولسمشر په تیرو لسو کلونو کې ونشو کړې نو دوه کاله موده ډېره زیاته کمه ده او درې تر موږ ځینې منتقدین چې هغه به دا وایي چې دا د ټوکیو کانفرنس په مخ کې پروت دی افغان ولسمشر هڅه کوي چې د دا ډول غونډو په جوړولو سره او د درېګونو قواو د نظر په راټولولو سره د ټوکیو په کانفرنس کې نړیوال ټولنې د چپ افغانستان کې د اداري فساد او د ښه حکومتداري په برخه کې د اندېښنې لري د هغوی اندېښنو ته یو ډول ځواب وایي تر ډېره پورې که څه هم دا اقدام ښه بلل کېږي خو اکثره کتونکو او د نظر خاوندان په دې باور دي چې دا اقدام باید ډېر مخکې شوی وای ځکه په تیرو لسو کلونو کې افغان ولس تقریبا د اولس او د حکومت ترمنځ د واټن د زیاتېدو اساسي علت هم دا و چې په حکومتي ادارو کې فساد موجود و د خلکو ستونزو ته او د خلکو مشکلاتو ته په وخت سره رسیدګي نه راشوه نو په دا به اوس خپله د غونډې نه وروسته به معلومېږي عکس العملونه چې خلک په دې ارتباط باندې نور څه نظر لري کومه اجنډا چې افغان ولسمشر د فساد پر ضد د مبارزې لپاره لري دا د دوی په نظر څومره د تطبیق وړ ده او افغان ولسمشر به کولی شي په راتلونکو دوو کلونو کې دغه پروګرامونه چې دی لري دا په رښتینه توګه پلي کړي او که څنګه بلندو رسې
بله مومن صاحب تاسو یو نکته ته اشاره وکړه چې کارځای به د هي حکومتداري په اړه وغږیږي او د غرض اداري فساد په وړاندې مخکې مو راپور حتما اوریدلې وی چې د کابل په سردار داوود فوزي روختون کې د اداري فساد په اړه امریکا څېړنه پیل کړې ده موږ تاسو هم په دې اړه راپور نه درلودل چې په دې روختون کې ناروغانو سره ډیر بد چلند کېدل په وازانو سره بد چلند کېده حتی دوی ته دوا په د پیسو په مقابل کې وایي ورکول کېده حال دا چې له دې روغتون سره تقریبا د 50 میلیون ډالر په شاوخوا امریکا مرسته کړې و په دې ارتباط باندې تاسو دغه مسله بیا څېړلې ده د پوزي روغتون دوی ویل چې مونږ د کارونو کېدو لپاره هڅه کړې دي په دې روغتون کې امریکایي چارواکو ویل دي چې له افغان همکارانو سره د دې روغتون د اصلاحاتو لپاره ځینې اقدامات کړي دي
بله نور سب کوم مسائل ته تاسو اشاره وکړه تقریبا موږ د دفاع وزارت سره بیا د مسائل مطرح کړي د هغه په دغه روختون کې د فساد موجودیت په بشپړ توګه ردوي او وايي چې د امریکا له خوا چې کوم ادعا شوی و هغه د درملو د یو ځانګړي پکیج په برخه کې واشه تقریبا هغه وايي چې د خپل د روختون چې د چارواکو یا د خپل د اردو د سیه ادارې له خوا په دغه هیڅ ډول درغلي نه ده شوی دوی خپل تحقیقات کړي دي که څه هم د هغه وخت سره د دفاع وزارت داسې اقدام وکړو چې هغه د صحیح رئیس دوی له دنده ګوښه کړو، د هغې په ځای باندې نوی کس دوی په دنده وګمارلو. خو په دې ارتباط باندې دا چې د چارسرو بستر په روغتون کې فساد موجود دی، دلته د ناروغانو سره ناسم چلند کېږي، دا هغه مسایل دي چې د دفاع وزارت لخوا بیا بیا رد شوي دي. او دوی په دې ارتباط باندې وایي چې دی حاضر دی چې د هر ادارې سره او د هر تحقیقاتي ټیم سره په دې ارتباط باندې همکاري وکړي او هغوی ته حقایق بیان کړي. بلندور صاحب
بل مومن صاحب له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال حامد مومند چې نن د دولت له درې ګونو قوو سره د ولسمشر کرزي د لیدو او د غراز د درې ګونو قوو استازو ته د ولسمشر کرزي د وینا په اړه رڼا اچوله. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن په ملي شورا کې درې ګونو قوو استازو ته وینا وکړي او د افغانستان پر یو شمېر مهمو مسایلو خبري وکړي. ویل کېږي چې کرزي به دریګونو غړو دریګونو قوو استازو ته د هي حکومتداري د اداري فساد په وړاندې مبارزي او د غرازین نور مهم مسایلو په اړه رڼا واچوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د پاکستان د روانو سیاسي تحولاتو په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
لویدیځو چاپي خپرونو د پاکستان د صدر اعظم د لری کېدو مسله څېړلې ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د پاکستان قضایي کودتا لیکي، د پاکستان د سترې محکمې دا پریکړه چې یوسف رضا ګیلانی له صدارت لری کړ د دې هیواد ملکي حکومت ته د یو غیر طبیعي مرګ اشاره ده. د ورسپانې په باور دا کودتا په دې پلمه وشوه چې یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداری د اداري فساد تورونه راونه سپړل. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي سربیره پر دې چې دا مسله یو توتیا وګڼل شي یا حساب نشي، د پاکستان صدر اعظم ولسمشر په نقشه سول او له دې سره د حکومت د عادي فعالیتونو مخه په دې هیواد کې ونیول شوه. د ورسپانې په باور په داسې وخت کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په دې هیواد کې تروریستي ډلې غشتلې کیږي، نو نشي کولای چې له داسې سیاسي شخړو بهر شي. وال سټریټ جرنال بیا د پاکستان د ستونزو په اړه لیکي په دې هیواد کې د خلکو باور کمزوری شوی او دیموکراتیک بنسټونه ضعیف شوي دي. همدارس د متوسطې طبقې مهاجرت بهر ته دوام لري. د ورسپانې په وینا پخوا پاکستان له دې قضیې سره چې یو ناکام هیواد دی مبارزه کړې او اوس په بې پروايي او سادګۍ لوی وی غیر دیموکراتیک مرحله تیری شي. یو بل ورسپانه ډیل ټلګراف بیا د ستري محکمې له لوري د یوسف رضا ګیلانی د لری کېدو په اړه لیکي تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ماتیدونکو ائتلاف ته شغورلو هڅې پیل کړې دي. ورسپانه بیا څرګندوي چې د پاکستان د سیاسي مشرانو له خبرو داسې ښکاري چې د دې پر ځای چې د محکمې فیصله رد کړي نوې صدر اعظم به غوره کړي. یوسف رضا ګیلانی د پاکستان تر ټولو صدر اعظم نو ډیر وخت صدارت وکړ. د نږدې څلور کاله او درې میاشتې صدر اعظم وو. د پاکستان پیپلز ګوند هم د نوي صدر اعظم د غوره کېدو لپاره غونډه وکړه او ډیلی ټلګراف لیکي چې په هغو کسانو کې چې د آصف علي سرداری ګوند د هغوی د صدارت وړاندیز وکړ یو هم د دفاع پخوانی وزیر چودري احمد مختار دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې د یوسف رضا ګیلانی ملاتړي اوس پوه شوي دي چې د پوز په ملاتړ په پاکستان کې د ملکي حکومت د ړنګېدو هڅې روانې دي. د ټلګراف بیا په لاهور کې د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري رضوي خبرې راخیستي دي چې وایي نوی صدر اعظم به هم د قضایي چارو په برخه کې له هغو ستونزو سره مخامخ شي لکه ښاغلی ګیلانی چې و. رضوي بیا زیاتوي چې ستره محکمه به پر نوي صدر اعظم فشار راولي چې د سویس حکومت ته نوی لیک واستوي څو د ولسمشر زرداری دوسیې راوسپړي. که د پاکستان دغه نوی حکومت ونه توانی شي چې د اقتصادي او سیاسي ستونزو لپاره کار وکړي، نتیجه به یې دا وي چې د خپلې بقا لپاره به هڅې کوي.
مخکې په نړیوالو ورځپاڼو کې مو د پاکستان د وروستیو سیاسي حالاتو په باب تبصرې واورېدې. په پاکستان کې د ورستي سیاسي ستونزو سره سره چې د هیواد سره لاس او ګریوان دی، اسلام آباد او د واشنگتن ترمنځ اړیکو کې هم تر اوسه کوم خوالې نه راغلي. اسلام آباد یو ځل بیا له واشنگتن غوښتي دي چې د تیر کال د ناتو د هوایي حملې له امله بخنه وغواړي، نو کېدای شي چې له واشنگتن سره خپلې اړیکې بیرته ښې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې یو تحلیل مطلب لرو.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې اته سوا اتلس شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 813 شمیره ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادۍ رادیو د افتخاري خبري لپاره.
وخت ته نیمه بجی دی. د مهمو خبرونو د سرلیکونو وارده ناجیه صفه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حمید کرزی بنن په ملي شورا کې د دولت د مقننه قضایه او اجرایه قوې استازو ته ځنګړې وینا وکړه. د امریکا د خزانه وزارت په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د یوې شبکې پر سلور غړو بندیزونه وضع کړل. په خوست کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شوو شمیر لږ تر لږه 20 ته رسیدلی او په وژل شوو کې درې امریکایي عسکر هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د شکنجې په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې قزاقستان له خپلو نړیوالو تعهداتو سرغړونه کوي. د ولسمشر اوباما د اداري چارواکو د کانګرس له یو هیئت څخه غوښتنه کړې چې له روسیې سره د تجارتي اړیکو د ښه کېدو لایحه د بشري حقوقو مسلې د پاملرنې پرته تصویب کړي. د مصر د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور نتایج به خې په ځنګ سره څرګند شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې مرستندوی کارکونکي چمتو دي چې د سوری محاصره شوی هومس ښار ته داخل شي، سو هغه کسان لدی خارو وباسي چې له دوو نیو رئیسی په جګړو کې بند پاتې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رواني میلادي میاشتې په پای کې به د روسیې په شمول دریو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي.
ازادي رادیو او ری وړاندې په خبرونه کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو او د غراز په د پاکستان کې د پښتو ژبې د وتل سندرغاړې د ملي نه پاړه د افغانانو د اکسلمونو مخبرو
د غزل جاوید واژنه د ځوان او خلکو پر روحیه باندې په مستقیم ډول اغیزه کوي.
تغراز استاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هم د خبرونه په ورسته برخه کې اوریدل شي. خو اوس راځو د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو مسلې ته. پاکستان او متحده ایالاتونو اړیکې چې په دې وروستیو کې خرابې شوې دي د بیرته کېدو لپاره هم هڅې روانې دي، خو تر اوسه پکې کوم مثبت پرمختګ نه دی راغلی. پاکستان یو ځل بیا په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی چې وایي که واشنگتن له دوی څخه بخښنه وغواړي دوی به ورسره اړیکې بیرته عادي کړي. د مسلې تفصیل به د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور په سناد له جان قال کوزینه واورو.
د پاکستان حکومت وایي کډ امریکا متحده ایالات له دوی څخه بخښنه وغواړي دوی به یو لړ نوښتونه بیرته پیل کړي چې په نتیجه کې به په پاکستان کې د القاعده وسلولو په نیولو او په آرامۍ سره د افغانستان د جګړې د ختمولو په کار کې مرسته وشي. پاکستان له متحده ایالاتو څخه غواړي چې د 2018 کال د نوومبر په میاشت کې د ناتو په هوایي برید کې د څلورش پاکستانی عسکرو د وژنې بخښنه باید وغواړي. د امریکا متحده ایالاتو د دې پیښې په اړه خواشینی ښودلې او وایي دا یو غمجنه اشتباه و چې دواړو خواوو په کې په یو بل د دښمن ګمان کړی و او یو په بلې ډزې کړې وې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په لندن کې له یو پاکستانی ډیپلوماټ سره د کتنې پر مهال د بخښنې غوښتنې پر امکاناتو خبرې کړې وې، خو وروسته هغه مهال بیرته په شا شو چې ورته څرګنده شوه پاکستان له دې مسلې څخه د زیاتې سیاسي ګټې اخیستنې په فکر کې دی. پاکستان د بخښنې مسله د خپل غوښتنو د لیست په سر کې راوستي ترڅو د امریکایي ځواکونو لخوا په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن د وژنې مسلې او په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو دوام ته یو ډول د حل لار پیدا کړي. اسلام آباد د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا د اسامه ابن لادن وژنه د خپل ځمکني حاکمیت پر خلاف عمل او د خپل ملي ویاړ سپکاوی بولی. په همداسې یو چاپیریال کې د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نا اهل اعلان کړ او حکومت ته نور سیاسي لانجې هم پیدا کړې. د امریکا په نظر د پاکستان حکومت د طالب وسلوالو او حقاني شبکې پر ضد جدي عمل نه کوي او دا ډلې په قبایلي سیمو کې امن ځایونه لري. په دې توګه دا دوه په اصطلاح متحدان یو بل ته سره نیغ شوي دي. پاکستان په افغانستان کې ډیر ناتو ځواکونو ته ترانزیتي لار بنده کړې او د ناتو لپاره د اکمالاتو د انتقال لپاره د کراچۍ له بندر څخه د هرې لارې پر سر 15,000 امریکایي ډالر غواړي. پاکستان دغه راز د نومبر د میاشتې هوایي حمله پلمه کړې او د ناتو پر مخ یې خپله ترانزیتي لار تړلې ده. د امریکا متحده ایالات دا مهال د شمال ترانزیتي لارې څخه کار اخلي او د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي له دې لارې څخه د موادو په انتقال په میاشت کې 100 میلیونه ډالر اضافي لګښت راځي. پاکستان د بخنې په مسلې سربیره له متحده ایالاتو سره بله ناحل شوې مسله هم لري او هغه پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د امنیتي مرستو مسله ده. متحده ایالاتو پاکستان ته په کال کې 1.2 میلیارد ډالر د امنیتي مرستو په نامه ورکول ترڅو د افغانستان د پولې په اوږدو کې امنیتي همکاري وکړي. واشنگتن په تیر اوړي کې دا مرستې بند کړې او ویلته داو پاکستان ناری سوری پورته کړې چې په یوه بټاوت کې د اسامه ابن لادن د استوګنې پر ځای باندې د حملې په اړه دوی ته خبر نه ورکړي. پاکستان امریکایي روزونکي له هیواد ویسل او واشنگتن هم ور باندې پیسې بندې کړې. پاکستانی او امریکایي چارواکو به په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په اړه یو بل ته استخباراتي معلومات ورکول خو دا مهال د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه هم بنده شوې ده. په تیرو وختونو کې به په پاکستان کې د سی آی ای مامورین د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره په آزاد ډول ګرځېدل راګرځېدل. د پاکستان حکومت اوس د دې مامورینو په فعالیتونو بندیزونه لګولي او په زیاتو مواردو کې د پاکستاني چارواکو لخوا ځورول کیږي.
د واشنگتن او اسلام آباد ترمنز په اړیکو کې د کړکیچ په اړه تحلیلي مطلب ملازمه لري او اورید به هم په پاکستان کې تم کېږي. یو شمېر افغانانو د پښتو ژبې د وتل سندرغاړي غزل جاوید ملین غندلی او د پښتو ژبې سندرغاړو ته ستر گزار بلل لري. دوشنبه په ماخام وسلوال کسان په پیښور کې غزل جاوید او د هغې پلار په دزو وژل. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هغو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو غوښتنه وکړه چې دغه وتلې سندرغاړې ځوانې مرګه کړه. په دې اړه تفصیل له کابله د حاجر مراد په رپورټ کې.
لدی سندر سره د غزل جاوید هنري سفر په داسې انداز کې پیل شو چې دای د پښتو موسیقي اسمان ته پورته کړه. غزل جاوید که هم یو پاکستانی سندرغاړی و خو په افغانستان کې هم زیات مینوال درلودل چې نن یې په مړینه خوښینې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د غزل جاوید د وژنې په اړه د خپلې خوښینې د څرګندولو په ترڅ کې د هغې د وژونکو د نیولو غوښتنه هم وکړه.
د غزل جاوید وژنه د ځوانو خلکو په روحیه باندې په مستقیم ډول اغیزه کوي.
هغه خو ډېره مشهوره هنرمنده وه، خصوصا د پښتنو د ژبو هنرمنده وه، خو سږ کال ډېره مشهوره شوه. زه خو د کسان چې داسې کارونه کړي پخوا مې اوسوک هنرمند دی داسې په قتل ورسېدی، نو زه دا عمل تقلید کوم. څوک چې د کار کوي باید هغه محکوم شي او قانون ته وسپارل شي.
دا ورکړل شویو رپورټونو له مخې غزل جاوید له خپل پلار سره د ډبګری یو سنگارتون ته روانه وه چې ډزې پرې وشوې او له خپل پلار سره یو ځای ووژل شوه. نوموړې په سوات کې زیږېدلې وه چې 2 کاله مخکې د جهانګیر سره واده وکړ، خو بیا یې ورنه د پېښور په یوه محکمه کې رسمي طلاق واخیست. غزل جاوید د پښتو ژبې یو خوږ غږی سندرغاړې او کمپوزر وه چې د سوات د سیلابونو له امله د پېښور ښار ته راغلې وه او د موسیقۍ نړۍ ته یې مخه کړې وه. غزل جاوید په خپل څه باندې 2.5 کاله هنري سفر کې زیاتې سندرې وویلې چې د خلکو زیاتې خوښې شوې. په کابل ښار کې د دې یو مینوال د دې د سندرو په اړه د خپل نظر د څرګندولو په ترڅ کې د هغې یوه سندره هم زمزمه کوي او وایي.
لگ را شکنا آغا سندر می دیر خوخی دا دا غبل سندر چی وای ویشی عشقی تاولون ندی بس مغ می دیر خوخی دا مغ سندر دا چی لگ را را را
دینا یوازې په پاکستان کې سندرې ویلي، بلکې څو څو وارې کابل ته هم د بیلابیلو ټلویزیوني چینلونو لخوا رابلل شوې وه او په دوبۍ کې هم په څو کنسرتونو کې برخه اخیستې وه. همداراز د لر بر پښتنو هنرمندانو، لیکوالانو، شاعرانو او یو شمېر ټولنو د غزل جاوید وژنه په کلکو ټکو غندلې او دا یې د پښتو هنر یو نه جبرانېدونکې ځای بللې. دا د کوزې پښتونخوا لومړنی سندرغاړې نه ده چې وژل کېږي. له دې مخکې هم دې ته په ورته پیښو کې نور سندرغاړې لکه ایمن اوداس، یاسمین ګل او رابعه تبسم په ډزو سره وژل شوي، چې دغه کړنو د کوزې پښتونخوا په هنرمندانو او سندرغاړو کې اندېښنې راولاړې کړې دي.
د پښتو ژبې د وتلې سندرغاړې غزل جاوید د مړینې په اړه مو د یو شمېر افغانانو عکس العملونه واورېدل. دوی د هغې مړینې غندلې او د پښتو ژبې سندرغاړو ته یو ستر ګزار بللی دی. غزل جاوید د دوشنبې په ماښام په پېښور کې د وسلوالو کسانو لخوا له خپل پلار سره ووژل شوه. د غزل افغانستان د اکثرو ناامنو سیمو سندرغاړي او سازغږون کې کابل ښار ته کډه شوي دي. دوی وایي په لرې پرتو سیمو کې پرې ناامنیو او ځینو نورو تعصبونو د فعالیت ساحه تنګه کړې ده او له همدې امله دوی مجبور شوي چې کابل ته مخه کړي.
ما نمی از دولت توقع داریم که ما آزاد لغمان، کونړ، ننګرهار هر سن
موږ له دولت دا غواړو چې موږ په آزاد توګه کونړ، لغمان، ننګرهار او هر لوري ته لاړ شو، آزاد پکې وګرځو او آزاد هنري فعالیت وکړو. که امنیت ټینګ شي موټر لاڅ چې په گاډیو کې به ورشو.
د یو سندرغاړي څرګندونې مو واورېدې چې د افغانستان له یو لري ناامنه ولایت څخه کابل ته راغلی دی. په دې اړه مو راپور تاسو ته غوره کړی، خو د وخت کمې له کبله دا راپور نشو خپرولی. زموږ په نورو خپرونو کې به هرومرو درته خپور کړو. او اوس هم د ازادي راډیو د اونیز پروګرام ستاسو د ورکو شو ځانو د لټرې پروګرام د خپرېدو وار دی.
د تا بهیر کبا په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ نو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، په کومو کې چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به منځنډو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و سالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره مونگ تا خپل تلیفونی پیغامونه پریگ دهی سفر سفر سالور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه تاسی آزادی رادیو نه دیور کوشو عزیزانو دوستانو پروگرام اوری گران اوریدونکو ووس قلم کاغذ تیار کړئ د تلیفون شمیرې ولیکئ زکه چې وار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زرا ساتي راټو ته تاسو خبره نکوم د تخار ته ولایت هم د خلجغار ته ولسوالیم د جمله کرم زمانم رحمت الله علی نور لا بنا مدا نو کار کې مشور ورو ته د مرګ ته ژوند او اس پتاه نشته چې هر ځان مسلم ورو مرسته دا پته را کې د مرګ د ژوند نو ډیر څه بوي د موبایل نمبر 03-22-3-4-1-5-3-2-3
سید محمد د هلمند ولایت نه راغلی او سوالي تخصصه سره خبره کوم. زما یو ورور در محمد په نامه د لاس کار کې چې د کور وکړي دی نه درا کوي هیڅ نه د ژوند نه د مرګ په اړه معلومات نه سم وشته. هر مسلمان ورور ته معلومي د لال محمد په نامه د فارچ مرخه ورک دی سرو سپین ځوان دی چې شنه سرګی دی نو دا مرخه ورک شوی دی. اسلام چې د حضرت محمد دی د دې هلمند ولایت د ناوید ورسوالي څخه د خلاصې څورک شوی دی. د فلار نوم حضرت محمد دی. زما نوم چې دی سید محمد دی. انا هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي مشر دې په دا نمبر خبر راکړي. نمبر د سوان 01-945-2-5 بل نمبر د سوان 01-015-5-1-3-8 موږ به ورته انعام 500 افغانۍ انعام ورکړو.
ہلو السلام علیکم صاحب دراز ته هلمند ولایت ساکلاد ولسوالی ما یو کار په نامه د زریب خان تقریبا 15 کال په شاخه کې نه درکوي کار ته په اړه مست معلومات راکړه ته په معلومات باندې مست په دا نمبر تلیفون او دیسه پر وته ونوي سلو سو شکر جل سپر 15.
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی به ښه خبره کوم. زما یو دوه بیت په احمد ملا عبدالباری اخوند دا دوه کال کیږي چې نه درخه دی چې ما ته معلومات نو کولای په ازادي راډیو کې نه ورته وایي. زه عبدالرشید ما باری زما ته کار سازي دی.
زه حبیب الله د پاکستان د لاهور شهر څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې توتي نومیږي د قیصار چکتو د ولسوالۍ دی. دا ودیش اته د اسکان کیږي چې د خپل کور څخه ما درک شوی دی. کچيري توتي زما خبره هوري او یا یو بل اندوال د زما خبره هوري په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ونیسه 03-399-2-8 بل نمبر دی 03-145-1500 نمبر یو ار بیا تکراروم 03-01-02-15.
السلام علیکم زه محمد مرزا محمدی د پروان ولایت شهر دوله سوالی شمشیر خلی کوز کلی څخه تاسو ته تماس کیم. البته زما یو ورښوی عزیز دی چې په نام د محمد صابر د عبدالجان زوی دی چې قزم نکی کومه د 2.5 کال لا دره کړی. کچیرې دای په خپل ازما اواز او اروي او یا په کوم د وسه په ازما اواز اروي نو په دې شي مې کدي مونږ ته ځنه کوي 08-38-93-56-F ډیره مننه تشکر خدای کوم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
مشہور رحمت او خبره په نړۍ کوم دغه څه شي ده او نمیاز هم په نړۍ نه دی دا شمیرې د شه پر و نه درې دوه ګاښه اته دوه ګاښه درې درې بیا نه بیا دوه بیا شه پر و نه درې دوه ګاښه اته دوه ګاښه درې درې بیا نه بیا دوه دا مال شمیره ده په دې شمیرې بیا ما ته زنګ وای
یو لالن م دخل ننیزی تقوات کال کیز سورک دا یو خانه میز بری کال کیز سورک سوی دی کچیر چات پتی یو لونی م خیل ننیزی یو روی مانک ننیزی کچیر چات پتی مشتد بدو لمبر و تلپن و کی سپر و و سمور یو دری دوا پنز سمور نک دو لمبر دا مشتد تلپن و کی نول دا خدا فامانی دا زادی جیر جیر منم زما مزایر یو روز دی چې د هلمند ولایت دی د مساکلات ولسوالۍ دی چې زریف نومېږي تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې راځراکه دی ورک دی که چېرې په دغه نامه دغه سړی پیدا شي د موږ به پنځه لکه افغاني بخیشي ورته ورکو چې هر سړي د دغه سړي معلومات مو سره کړي د تلیفون شماره ده صفر و نه پاس دوا یو نه پنځه یو صفر درې
زما یو ماما د سرګل نیمیز د درې څلور کاله کېږي چې نادرکه ده که د ده په اړه څوک معلومات لري نو ماته دې په دغه شماره باندې تلیفون وکړي صفر اووه صفر اته یو صفر اته نه څلور نه
زما نوم شخلا دی تابیا له خلهار ته سره په تماس کې زما یو مشر ورچې سمې شو ته کولا او مشهور په شاعر به تابي د مولانا عبدالمالک زویری څلور کال او څلور مشه شوې دي چې نادر کړي کو دا خپل زما غاوري او یاري د پاره څو معلومات لري د انساني او بشري همدردی له مخې من سره په دغه شمیره تماس نیسي صفر او اغیا 3 شل او صفر او 3 یو 5 جنوري اصل شمالی میں ہم در سوائے صفر واگیا تین دو سوا سلو سلو شل او صفر سو تین گاتیا یو سنگو سنوی اصل لس
مرد خان خبر کون دے بلوچرین کچھ نگا مجھے او رسو یا عزیز دے نسیز احمد پناوا بندی دے ملاشرہ پا خمزوی دے موری نور محمد صاحب را را دے کار چاہتا معلوماتی پدی نمبرو دی دے مجھے تماسو میسی صفر دری صفر صفر تنور صفر پنجا پنجا دری شمیرا یو آل پاکی کرو صفر دری صفر صفر تنور صفر پنجا پنجا دری زا احمد خان خبر کون کچا سا معلوماتی پدی نمبر دو دری کالا کی جی دو نصیر پر نامت ہے تقریبا دو لسکال یا دیر لسکال ہوں پر لگی
بدخشان خبر کوم زما رحمت الدین نوم ده زما یو دوانډي والا کلام عبدالغفار استاد په نامه یو کال کېږي چې نادره کړي که چا ته په دغه پاکلس معلومات دي په دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اووه اویا صفر څلور اتیا اووه پنځوس صفر شپږ او خپل انعام د شپېته زره افغانۍ ترلاسه کړي ننګرهار د ولایت دي سارا غزور سوای د یعنی د فرد کړی وي چې دن کایمه د قادر خیر او دمان او مومین دا ضرور نورک د ګل خان په نامو په ډنګر باندې مشهور بشي سر د سرچ بول کړي دا چې ګډ غریب زوی دا د بسم الله خان خوري دا ته تب دې تر زوی دا اصل خال کې چې لا کالنه نه دار کا سوال دا چې ګل خان په خپل چاته معلومات یې د خپل د مون غاوري سبانی لمې کې په دغه شمیرو باندې اړ کوم چې کچې سمړي چاته پاتې دا په خپلې من غزاوري ولا پر کوم شي نه متو او دا چې لري پون شمیره دا دي دا پر دې لري پون شمیره دا به لا واټ کړه موږ دې کې لري پون کار نه شي پر وو وو اته دوا انځو درې انځو څلور وو چې پر وو وو اته دوا انځو درې انځو څلور وو دا چې لري پون شمیره دا د ظفر او د پښیر چې نه کېږي چې نه کې هغه نه کې لري پون کار نه
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یکشنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
مورو قانون د غادي څلور کال د مخه کور وتلای خو به درک شوې دی. خو زمورو راځي په خپل نظام نه لري کې نه دی لپاره چې مسلمان دې د ویني او بیا او پیژني ځینې نښې نښانې د دې درمیانه قد سری سری تقریبا شنې دي او د خلاف نښانې کوي چې پخوا زخمي شوې وه اوس بېرته کزر روبه شوې ده. که زما هغه په خپله نه دی اوري او بیا یې د بیا انډیوالانه اوري نو زما نوې ورورې له مخکې د په لاندې شمېرو اړیکې ټینګې شي او خپل ځان ته کارونې د دې ترلاسه کړي دا اړیکې شمېرې دي صفر شپږ څلور او یو نه دوه یعنی صفر او سوه اویا شپږ سوه اووه څلوېښت یو سل دوه نوي.
بلې السلام علیکم. زه نیاز محمد د هلمند ولایت د لنګر ولسوالۍ ستاسو سره خبرې کوم. ما یو ورور دی لال محمد په نامه چې د حضرت محمد زوی دی. دا لاس کاله کې چې د کور سر نه درک شوی دی. کار مسلمان وو د پاکره درک لري مو سره دی په دغه شماره باندې تماس وې دي چې پر و نه څلور پنځه شپږ 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 دوه و شپږ یو ځل بیا وایم شماره چې پر و نه څلور پنځه شپږ شپږ دوه و شپږ و سلام کاره ورور موسی درک راکې موږ لکه غوانی بشور کو و سلام د ازادې راډیو څخه ډیر مننه.
رحمان د شمالي ولایت اوسیدونکی زموږ یو ورک ورور ده د سید حسین په نوم د حسین زوی سید حسین کچاته معلومات وي د ورورګرۍ د مخه په دغه شمېره ماته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځه پنځه صفر څلور درې نه اووه شمېره یو ځل بیا صفر اووه اویا پنځه پنځه صفر څلور درې نه
السلام علیکم. نات خان دلیل کلی متاثر خبری کوم. ما یو ورور ده یو کلی سینا درک سوا ده حکیم خان میگه اگر کل جوره کسات مانی مکلی کدو آدم بارو ده زنگ روگی سپر و سرائی و نا اتا اتا سلوه اتا.
زه رحمت ګل میدان وردګ ولای دی باندې چکول سوالای دین رخیل لکل استخاص تاسو سره تماس کیم. زما یو ترډیشنل می وزیر ګل دی پلان می جان محمد دی ورور نومي محمد ګل دی 25 کال کی لا درک شوې دی. که څوک دې د په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ او دین په دغه شمیرې دې زما سره اړیکه ونیسي شمیره 0 نه اویا سلويخت او وشپیت 300 اویا شماره یو ځل بیا تکراروم صفر نه اویا څلوېښت اووه شپېته څلور سوه اووه اویا. له ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو چې زموږ پیغامونه خپروي او د مورګانو تسلي او د زړه تسلي پیدا کوي. د زیاتو خلکو ورک شوي عزیزان یې پیدا کړي دي او زړه ته یې تسلي ورکړې ده. له ازادۍ راډیو څخه بیا هم یوه نړۍ مننه.
ازادي ازادي د ما یو زو رکدا دا شلکا لکیږي نوم اسمد د پلان نوم بسم الله د ورور نوم میملا ستونه لوګار کیو ک دراکه موخ ته دا غلم لمبر زنګ وای.
زما یو زو د دورنګي په نامه د کابل د ګلچرهینه نه اگر کشه یا دوک لکی چا ته په دې اقلم معلومات کو لمبر مې په دې نه ورکو چې موږ د هلکو نه تنګو نن نه په تیرګون نه کوي چې پلان کې کې دی دلته دی ولته خو دې دې خلکو ته دې چوکي چې د خلکو نه وري نن نه په تیرګون نه کوي او چې نه وري او دې ټول خو دې پام کې خو دې خپل اور کې چې معلومات ولې شي. بس سلام.
د ما رښتینې مړه زمیر راځم د نوم د ایران سرحد کې
شپږ میاشتې کېږي ورک سوی ده. که چېر به څوک دا پیر علي میرزا جان د کم د ګوډ زوی ده، که څوک دغه دا اوري په دغه لمبر کې مونږ ته زنګ ووایي 0023 342 5 1 6 8، بل نمبر دا 0302 502 4 4، بل نمبر د افغانستان 0039 5 3 5 6، نمبر یو ور بیا تکراروو، د پاکستان نمبر 0029 321 5 6 8.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزی د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.